سلامونه د سهار ته بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کوو. د بیل او ملندا ګیټس بنسټ د قطر، متحده عربی امارات او سعودي عربستان او د اسلامي پراختیايي بانک په همکارۍ په افغانستان کې د ماشومانو د ګزارن د لمنځوړلو او د لمړني روغتیايي سیستم د پیاوړتیا لپاره یو پروګرام پیلوي. دا پروګرام به د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې تمویل شي. د بیل او ملندا ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څانګې مشر کریس الیاس له ګالف ټایم سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي دغه پروګرام به د روان 2025 کال په لومړیو کې پیل شي. دغه خبره د ګیټس بنسټ او د قطر، متحده عربي امارات او سعودي عربستان حکومتونه به د افغانستان د لومړني روغتیايي سیستم د ملاتړ لپاره د اړتیا وړ منابع د افغانستان د بیا رغونې صندوق له لارې برابروي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو یا د ماشومانو د ګزارن ویروس په کې له منځه نه ده تللی. د ګیټس بنسټ د نړیوالې پراختیا څانګې رئیس ګالف ټایمز ته ویلي د منځني ختیځ، پاکستان او افغانستان روغتیايي چارواکي هڅول کېږي چې د دې ناروغۍ د له منځه وړلو لپاره لازم اقدامات وکړي. کریسل یاس په خپله مرکه کې په افغانستان کې د پولیو د محو کولو لپاره د بودیجې د اندازې په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو اداره وایي د الکترونیکي تذکرو د ویش له پیله تر اوسه پورې تر 15 میلیونه زیاتې برېښنایي تذکرې ویشل شوي. ویل شوي نږدې 9 میلیونه برېښنایي تذکرې د طالبانو د حکومت له رامنځته کېدو په وروسته په تیرو څو باندې 3 کلو کې ویشل شوي. د ورکړل شوو شمیرو له مخې تر اوسه پورې له 9 میلیونه 68 زرو څخه زیاتو نارینه وو او له 5 میلیونه 925 زرو څخه زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي شکایت لري چې د تذکرې جوړولو مرکزونه ورڅخه لیرې دي او دوی ته ګرانه ده چې د تذکرې د جوړولو لپاره د خپلو ولایتونو مرکزونو ته لاړ شي او هلته انتظار وباسي. د امریکا په لاس انجلس ښار کې لږ تر لږه په دریو سیمو کې لوی اور لا هم بل دی او د قربانیانو شمیر 40 کسانو ته رسېدلی. لږ تر لږه د 1400 کسانو د ورکېدو راپور هم ثبت شوی او چارواکو ویلي د دې شمیر د زیاتېدو په حال کې دی. پرون اور وژونکو د هغو پراخو اورونو د وژلو هڅه کوله چې له تېرو 2 ورځو راهیسې د دې ښار شاوخوا سیمې پکې سوځېږي. چارواکو خبرداری ورکړی چې خطرناک بادونه را روان دي چې د اور شدت لا زیاتولی شي. د کرملین ماڼۍ وایي د ایران ولسمشر به د روسیې د رسمي سفر په ترڅ کې د موسکو او تهران د هر اړخیزې ستراتیژیکې همکارۍ تړون لاسلیک کړي. کرملین د دوشنبې په ورځ په خبر پاڼه کې ویلي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان به د را روانې جمعې په ورځ په کرملین کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. دواړه جمهور رئیسان به د دې تړون د لاسلیک ترڅنګ د دواړخیزو همکاریو د لا پراختیا لپاره د سوداګرۍ او پانګونې، ترانسپورت، لوژستیک او بشري برخو په شمول پر مهم سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم خبرې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی پرون په خبري ناسته کې بیل د دې ایران او روسیې ترمنځ د ستراتیژیک همکارۍ تړون د لاسلیک نیټه څرګند کړي او ویل د دې تړون د چمتو کولو بهیر شاوخوا 2.5 کال وخت ونیو. د لبنان د ولسمشری دفتر ویلي د دغه هیواد ولسمشر جوزف اون د پارلمان له فراکسیونونو سره له مشورې وروسته نواف سلام ته چې د هاګ د نړیوالې محکمې رئیس دی رسمان د کابینې د جوړولو دنده وسپارله. د راپورونو له مخې تر پرون ناوخته پورې د لبنان د پارلمان تر نیمایي زیاتو غړو د صدر اعظم لپاره د نواف سلام ملاتړ کړی دی. دا پرمختګ د دې خودنه کوي چې په لبنان کې د حزب الله موقف کمزوري شوی دی. حزب الله چې د ایران ملاتړ برخمن دی غوښتل چې نجیب میقاتی په دې څوکۍ کې پاتې شي. د دوشنبې تر مازیګر پورې نواف سلام د پارلمان د 4 غړو ملاتړ ترلاسه کړی و. ښاغلی سلام به چې اوس مهال په هغه کې اوسي د خپلې دندې د پیل لپاره لبنان ته ستون شي. او سعودي عربستان غواړي د مدني موادو په ځانګړي ډول د یورانیم په پلور خپل عاید زیات کړي. د دې هیواد انرژي وزیر عبدالعزیز بن سلمان دا خبره پرون دوشنبه په زهران ښار کې په کانفرنس کې وکړه. د عبدالعزیز بن سلمان په وینا ریاض په پام کې لري د یورانیم د غنی کولو ترڅنګ ژیړ کیک تولید کړي او وپلوري. ژیړ کیک د اټومي ریاکتور د سونګ میلو په تولید کې کارول کیږي. سره له دې چې دا منځنۍ ماده د وړانګو لاړخه ډېره خطرناکه نه ګڼل کېږي خو د هغې د چمتو کولو او ساتنې لپاره زیات مهارت او پاملرنې ته اړتیا ده. د سعودي عربستان اټومي پروګرام لا په لومړنیو پړاوو کې دی خو دا هیواد هڅه کوي د یورانیمو د غني کولو پړاو ته ورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په داسې حال کې چې افغانستان له سخت ژمي سره مخ دی د خلکو د ساتنې او روغتیا لپاره یو لارښود خپور کړی. د ملګرو ملتونو د ادارې د افغانستان څانګه وایي ساړه هوا د خلکو روغتیا ته ګڼ خطرونه پیښوي او د مخنیوي لپاره باید لارې وسنجول شي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا له سړېدو سره د هغو خلکو کړاوونه په زیاتېدو دي چې د تودولو وسایل نه لري. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان سړې هوا ته په پام د زیانګالو خلکو د ساتنې او روختیا لپاره لارښوونې خپرې کړې دي. د دې سازمان د افغانستان څانګې تر دې سرلیک لاندې چې په سړه هوا کې څه باید وشي یو لارښود د ټولنیزې رسنۍ اکسپانی یا پخوانی ټویټر له لارې خپور کړی او پکې ویلي دي چې سړه هوا په ځانګړي ډول د زیانګالو خلکو لپاره ګڼې ستونزې رامنځته کوي. سازمان ټینګار کوي چې د دې اغیزو د کمولو او د خلکو د روغتیا د خوندي کولو لپاره یو لړ تدابیر پکار دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې خلک باید د هوا د وضعیت وړاندوینو او خبرداریو ته پام وکړي، مناسبې تودې جامې واغوندي، کافي مایعات وڅښي، خو له ډېرو سړو مشروباتو او په یخ هوا کې د اوږدې مودې لپاره له پاتې کېدو ډډه وکړي. دا اداره زیاتوي چې د سړې هوا د اغیزو د مخنیوي لپاره باید په منظم ډول تاوده خواړه وخوړل شي، له تنباکو کارولو ډډه وشي ځکه چې دا د سړې هوا ناوړه اغیز زیاتوي، او که د پخلي لپاره د لرګیو، ډبرو سکرو او ګازو څخه کار اخلي باید د خونې دننه هوا په منظم ډول بدل شي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ډېر زیانګالې خلک وایي چې د کافي خوړو او اړینو خدماتو د نشټوالي له امله د ژمي په سړه هوا کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د کابل یو اوسېدونکي چې رحیم الله نومېږي ازادي راډیو ته وویل،
یو 15 کسیزې کورنۍ سرپرست یم، لا تر اوسه پورې مونږ یو من لرګی هم نه ده اخیستی او نه مو ورته وسه کېږي. مونږ په درې وخته خوړو کې یو وخت خوړو ته لاسرسی پیدا کوو، په ډېره مشکل او په ډېر تکلیف باندې. متاسفانه نړیوالې مرستې چې راځي په هغې کې هم مونږ څوک نه نیسي.
په کابل کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر فریدون زاتران وایي چې د ژمي په موسم کې د تنفسي ناروغیو لکه سکاربي یا سینه بغل، زکام او نزله ډیره عامه ده. هغه ټینګار کوي څوک چې سفر کوي باید لازم وسایل له ځان سره ولري تر څو د لارې د بندیدو په صورت کې خپل ځان له سړې هوا وساتي.
مهم شاید هغه کالی دي چې باید ځان سره ژمنه جامې کالی واخلي، وړی دغه وړین پټو د ځان سره وګرځي یا اضافه جامې ځان سره واخلي، او که چېرته د خوب کڅوړې دي چې ډېر ارزانه بیه باندې پیدا کیږي که هغه ځان سره ولري. وچه میوه مثلا که ځان سره څه مقدار واخلي، وچه میوه لکه غوزان، چارمغز، ممیز، دا شیان دي چې ځان سره باید ولري که چېرته داسې عجله پیښه کیږي که سالنګ یا بند کیږي چې دوی یو څه ولري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سره میاشت ټولنو فدراسیون په خپل راپور کې چې د تیرې چهارشنبې په ورځ خپور کړ ویلي چې لږ تر لږه په 13 ولایتونو کې 3,05,215 تنه د وروستۍ یخنۍ د څپې له امله اغېزمن شوي دي. په راپور کې راغلي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د زرګونو څارویو مړینې د خلکو پر اقتصاد سخت اغېز کړی دی. اوچا یا د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یوه اونۍ مخکې ویلي و چې په روان 2015 میلادي کال کې نږدې 3 میلیونه افغانان یا د افغانستان نیمایي وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د ځینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو په اړه وایي؟
په مکتب کې مې رښتیا ډیر دروغ ویلي. مکتب ته نه تلم یا کارخانه کې کړی نه و. استاد ویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلی نه وي. بیا ما ورته ویلي چې زما نیاجان مړه شوي دي. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې.
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلي، یو شی واخلي. زیاتره وخت چې مونږ ترینه پوښتنه وکړو، اعلان هغه د جنس قیمت مونږ ته معلومی چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده، هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بریا ښایي. په هر دغه شان چې د نور په روزمره ژوند په تېرېدو کې دروغ وایي.
پام دی اکله خبرې کوم ملتیم وکړي. قدر من اوریدونکو، خو تاسو هم له داسې ځوانانو سره مخ شوي یاستئ چې د هر څه پاکله د رښتیا پر ځای دروغ وایي. ځینې خو د ټوکو په موخه رښتیا خبرې نه کوي، خو د ځینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي. کله چې له یو شمېر ځوانانو سره په دې اکله وغږېدلو، دوی سره له دې چې د دروغو په بدو پایلو پوهېدل، خو بیا یې هم په ورځني ژوند کې کورنۍ او دوستانو ته ویل. یو مشهوره خبره ده چې وایي تر غر رښتیا راځي دروغو به کلی وران کړي وي. د دروغو زیانونه ډېر زیات دي. رسول یو شمېر ځوانانو څخه اورو چې دوی په کومو مواردو کې دروغ وایي. په پیل کې د کابل له اوسیدونکو مریم څخه اورو.
په مکتب کې مې رښتیا ډېر دروغ ویلي، ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړې نه وو هغه وختونو کې و، ډېره مې بهانې کوله. یو ورځ یو جالبه خاطره لرم چې استاد وویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلې نه وې. بیا ما ورته ویل چې زما نیاجان مړه شوي دي. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې. اکثریت کن چې ځوانان دروغ وایي، کله چې هغوی چیرته ځي او انجلۍ غواړي هغې کور ته ځي، د هغې نه خواستګاري کوي. یا وایي چې مونږ یو غټه کور لرو، موټر لرو، د انجلۍ کورنۍ ته وایي چې دومره طلا ورته اخلو، داسې واده ورته کوو. او کله چې هغه انجلۍ ورکي، بیا متاسفانه چې هیڅ هغه کارونه ورته نه کوي، هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي. همدې لپاره هم زیاتره خلک دروغ وایي. یا کله کله څوک غواړي چې ځان غټ وښیي، یو چیرته چې ځي ټول فکر وکړي چې همدا یو لوی کس دی. په همدې مسئله کې زیاتره ځوانان دروغ وایي. طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي، بې شخصیته کېږي. او کله چې هغه تل دروغ وایي ووایي، بیا کله چې حقیقت خبره موکي، په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي. زمونږ خپله یو ملګری و مکتب کې، هغې ډېر دروغ وایله. او کله چې حقیقت خبرې یې کوله، څوک باور نه کوله، ځکه چې د هغې اعتماد، خپل اعتماد یې له منځ نه وړی و.
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیره وخته په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي شامله هم د خپل هغو دوستانو په کلیغه کیږي چې دروغ ورته ویلي دي.
دروغ وی انسان که یو دفعه زده دروغ ویلي، بل د فکر رښتیا خبره موکي، هغه نه قبلیږي، ځکه چې هغه دروغجن شوی ده. درته نو دا ځینې کسان چې دروغ وایي، خپله پخه خپله پتیشه وهي. دا خلک ځینې کسان دا عادت لري. مثال خبر راځي در کره کینی پاسیږي، کور کې به مونږه کې څه نه لري، په قرض باندې به څه راوړي. مګر تا کره به چې راځي، جګ جګ به غږیږي چې والا موبایل مې د څه لاس کې ده، فلان کې دار نه وخت بستان کې ته مې دا واخسته. نو نه پوهیږم چې د خلک د دروغ کوم ځای کوي او څه رقم وایي. خو دونه فکر نه کوي چې د دروغ منزل وایي ډېر لنډ دی. نن د ک دروغ ویلې هغه د سبا ډېر وځي. مثلا د دې او کې د خلکو ته او شته د دوستان هم دا اوس مثال پیژنم. مثال اوس چې ته نو غواړې صحیح ده، راوړم درته په سر سترګو، هیڅ خبره نشته. ته ورته په تمه یې هغه درته نه راوړي. یا مثال قرض نه وغواړي، قرض ورته ورکوم، دغه د سبا یې راوړم، سبا نه پسې بل سبا، بل سبا نه پسې بل سبا، لاړ شي پسې لاړ شي. داسې نه وایي چې هغه مسلمان خو خوبي راسره کړې وه، ولې داسې کو کنه؟ علت څه عادت نه ځي کنه؟ دروغ خو د دوی عادت شوی وایي. دروغجن سړی نه هېڅکله د رښتیا پوښتنه مه کوه. یو بل دروغ درته وایي، کله غټېږي د دوی په کورنۍ کې مور پلار خورې ورور څوک به داسې وسي دوی چې کله غټ شي هماغه عادت پکې پاتې شي. نو دروغ دروغ چې وایي، ښځې ته به دروغجن وي، مور پلار ته به دروغجن وي، دوست ته دروغجن وي، خپل خدای رسول ته به دروغجن وي، هغه به تل مدام داسې پاتې وي. قسم خوري، قرآن خوري، ته به د هغې په خبرې باندې یقین کوي. خدا مې لیدلی دي چې چا دروغ هم راته ویلي دي، قسم هم خوړلی، قرآن هم خوړلی، د خدای پاک زه راته افشا کړي دي. ډېر دوستان مې داسې لیدلي دي. یو ورځ یو چاته م زنګ ووهه چې مونږ راځو تاسو کره، وایي زه په کور کې نه یم. نو مونږ ځان سره سوچ وکړو چې زه ښایي دا کور کې نه ده، اوس خو مونږ راغلي ستړي شوي مو ښځه راځه دغه بله کړی لاړ شو. یعنې دوه خورخندګانې یو ځای کې وي. چې کله مې دروازه خلاصه کړه، کورم دواړه څنګ په څنګ ناستې، رنګونه یې زیر زیر وتښتېدل. خجالت شوم دغسې یو رقم. نو همدغسې ډېر مې لیدلي دي چې ما ته دروغ ویلي دي. بیا بېرته ما ته خدای پاک افشا کړي دي، ځکه چې څوک چې چا سره پرست اوسي، هغه دروغجن انسان خدای پاک خپله هغه ته شرمیي، خپله یې ورته مثال رسوا کوي، افشا کوي. او د دروغو منزل ډېر لنډ دي. نن چې دا خبره په دروغو کې ورته وویل، سبا خپله افشا کېږي. خبره ډېره وځي کنه چې ما څه ویلو څه نه.
د ځوانانو په خپل خبره دروغ بیا د هلکانو په منځ کې ډیر زیات ویل کیږي. د خپل زده کړې، دندې او شتمنۍ په اکله دوی رښتیا نه وایي او د دې لپاره چې له نورو څخه لوړ ښکاره شي په دروغو ځان لار اړخه پوره ورپېژني. له افغان ځوان رفیع الله سهار څخه نورې خبرې په مرکه کې اورو.
ملګری ډیر زیات لرو، هغه ځینی یو دسی چې مسخره چان دروغ جنی او یو چې هغه دسی دروغ وایي چې پاغه باندې ته یعنی یقین دی راځي چې دا خبره واقعا رښتیا ده، خو هغه په اصل کې دروغ شته. دی ملګری ډیر شته، دی دروغ وین کیم شته، رښتینی شته.
معمولا په کوم موضوعاتو کې تاسو سره د دروغ مجلس کوي، دروغ وایي؟
زیاتره ملګرو سره مخامخ کیږو، هغه زیاتره خریدي کړی ځان لپاره واس واخلی یو شی واخلی. زیاتره وخت چې مونږ ترې نه پوښتنه وکړو، علنه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلوم وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده، خو چې کله د نه پوښتنه کوو چې آیا دغه په څونه رانیولې دی، هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بریا ښایي. په هر دغه شان چې لکه په خرید کې دروغ وایي، د نور په روزمره ژوند په تېرېدو کې هم زیاتره موضوعاتو کې دی دروغ وایي. مثلا که ترې پوښتنه وکړي چې الکه دغه کار دی وکړ، هغه وي او ما کړی دی، حتی تر دې پورې چې قسم هم پی خوري باور کوي چې هو دی دا کار کړی دی، خو په اصل کې هغه هغه کار نه کړی، دروغ وایي. درته
څومره دا کسان ځان بې اعتماده کوي، نور بیا په دوی باندې باور نشي کېدلی؟
یعنی یو زما نږدې ملګری و چې خدای شته زه به یې نوم هم واخلم، ځکه چې لکه د ورور غوندې مې دی. بېرته رحمان الله نومېږي. زیاتره وخت به زه کله د خپل ملګرو یاران دوستانو سره ناست وم، په یو ځای کې یو خوږ مجلس به مو کوو، سپینه غاړه به وایه، په دغه شان یا په یو حجره کې به سره ناست و، راټول به مونږ به خوږ مجلس کوو. ده به اکثره وخت ماته وویل چاله ستا مور خو تا پسې غږونه کول، مور دې وویل چې دی چېرته و، یعنی ماته به یې دروغ ویل. زه به له هغه خوږ مجلس ما پرېښوستو، ملګري به مې پرېښوستو، کور ته به راتلم چې کور کې به مې لاندې مور نه پوښتنه کوله چې آیا تا زه غوښتم له ما سره دې کارو نه، څو څو کره ته باندې هغې ما ته دغه شانتې دروغ به یې راته ویل. زه به د هغه مجلس څخه پاڅولم، کور ته به یې بولم. حالان چې به زه لاړم، هغه به په کور کې ما ته چا غږ نه کوي، یعنې زه به د چا نه وم په کار. بیا به په ځینو مسایلو کې داسې و چې هغه به ما ته په یو موضوع کې ښه رښتیا هم ویل چې یعنې د یو ملګري واده دی یا ډوډۍ کړې ده یا دغه شانتې یو مجلس دی تېر دعوت کړی، خو ما به د هغه په خوله باندې اعتبار نه کوم. هلته دروغ جنې ته دروغ وایي، ځکه څو څو ځای زه تا به دې دروغ دوکه کړی یم، زه نه ځم. بیا چې به پسته خبرېدلو، واقعا مونږ به عمل ته ماسنتې دعوت شوي وو، خو مونږ به د ده د دروغو له وجې دغه محفل نه پاتې کېدلو.
دا دروغ د ټوکې په بڼه و، شوخي و، او که عادت و پاره موضوع کې دروغ ویلي؟
عادتا هم داسې وو، دا ځینې ملګري عادتا هم داسې وو چې دغه دروغ ویل د دوی عادت جوړ شوی وو چې په یو ځای کې به کېناست نو بس یو موضوع نه یو موضوع به یې راچوله، په هغې کې به یې دروغ ویل او دې ته به دوام ورکوو. مثلا د دوی داسې عادتا جوړ شوي وو.
ځینې بیا داسې دروغ وایي چې مثلا ځان داسې معرفي کوي چې دومره لوړ معاش لرم، دومره لوړې زده کړې لرم. دا ډول دروغ څومره زیان رسوي؟
دا واقعا یو لوی خیانت ده د ځان سره او له خپلو ملګرو سره، ځکه چې دغه شان د زه له خپل یو ملګري سره هم په پوهنتون په دوره کې مخامخ شوی وم چې هغه ما ته ځان داسې ډېر غټ معرفي کړی و او ډېر داسې اعتماد بنفسه فیز وم، ځکه چې هغه ډېر داسې ما ته وویل چې زه داسې موټر او حساب کتاب پیسې هر څه لرم. نو کله چې بیا په الان کې زه د یو مشکل سره مخ شوم، بیا له ده نه ما یو څه اندازه مرسته وغوښتله، هغه بیا ما ته انکار وکړو، بیا چې وروسته ما حقیقت ولټو او ورپسې وګرځېنم چې دا واقعا حقیقت لري یا نه، هغه وی چې شم نو، خو هغه ټولې خبرې ما ته دروغ کړي. بیا حتی د دې پورې چې زما او دغه هغه ملګرتیا هم له منځه لاړه، نو په ملګرتیا کې بیا د دغه شانتې د یاران دوستانو سره کېناستل، ځان لوی معرفي کول، دغه دروغ ویل چې زه پیسه داره یم، پلار مې داسې شرکتونه لري، حساب کتاب لري، او په الان کې هېڅ شی نه وي موجود په منځ کې څه نه وي. نو دا کارونه د یو شخص په شخصیت باندې ډېرې ناوړه اغېزې لري، ځکه تا باندې دلته په ټولنه کې ته د ملګرو سره کینې، یاران دوستانو سره کینې، هغوی ته همدغه شانتې خبرې کوي، هغه په آینده کې سبا له تا نه همدغه شانې تمه تمقع کوي، خو ته بیا په الان کې څه نه لري. که یو چاته وایي چې زه 50,000 افغانۍ معاش لرم، یو لک یو نیم لک میاشتې عاید لرم، پلار مې دی، دغه شانې په منځ کې څه نه وي، سبا د ورځې یو ملګری له تا نه دغه شانتې یو خواهش کوي، نو ته به یې څه نه لرې، نو بیا هلته دروغجن ثابتېږي، بیا تا باندې سبا د ورځې څوک اعتماد نه کوي.
آیا تاسو خپله کوم کوم ملګری ته دروغ ویلی، کوم ویلی و علت یې څه و؟
ما ملګرو ته دومره غټ دروغ نه دی ویلی، خو چې وایم خو بیا خپل کورنۍ ته به مې یګان وخت دروغ ویل هغه به داسې دروغ ویل چې مونږ به په ننګرهار کښې پوهنتون ویلو، بیا به پنجشنبهګي چې به کله له پوهنتون نه ووتلو نو یو ځای ته به په چکر باندې تللو، نو بیا به چې کله مونږ ته خپلې کورنۍ مور و پلار زنګ ووهه چې تاسو چېرته یاستئ، حتی مونږ به په یا به په لغمان ته تللي وو یا به راتېر شه کابل ته تللي وو په چکر باندې، نو مونږ به خپلې کورنۍ ته دروغ ویل مور او پلار ته چې مونږ په خپل اتاق ایستو، مونږ چېرته خوځېدلي نه ایستو. نو دغه دروغ یو ورځ د دې سبب شو چې مونږ یو ځای ته تللو او په لاره کښې موټر ټکر کړ، حتی تر دې پورې چې ځینې ملګري م لهخوږو خپله م لهخوږو مه پسته له دې چې بیا په کورنۍ خبره شوله، بیا حقیقت باندې پوه شوله، نو بیا یو اندازه په کور کښې م بېاعتباره شوم. خدای شته بیا به راپسې ډېره کلکه پلټنه کوله، نو ملګرو ته خو م نه دي ویلي خو کورنۍ ته م دروغ ویلي دي.
کله دې چې کورنۍ ته دروغ ویل، خپله به ځان سره خپل وجدان سره څومره نارامه وې؟ آیا نارامه به وې که به نه وې؟
زیاتره وخت به نارامه مونږ په دوی باندې وو، کو مونږ به په یو ځای کښې سفر درلودو کورنۍ ته به م دروغ ویلې. زیاتره وخت به مونږ په خپل وجدان کښې ملامته دا وو چې په لاره به هر رقم خطر راتلو، هر رقم مشکل پېښېدو په هره لحظه باندې، نو مونږ به د ځان سره خجالته په دې وو که دلته مونږ د یوې ستونزې سره مخ شو، کورنۍ ته به څه جواب ورکوو، پلار ته به څه جواب ورکوو، مور ته به څه جواب ورکوو، الان چې هغوی به په دې تمه وو چې دا په خپل اتاق کښې دی.
کورنۍ پوه شوله چې تاسو دوی ته حقیقت نه وایي، یا له هغه وروسته یې تاسو پرېکړه څه وه؟ آیا اوس هم دروغ وایه که نه وایي؟
اوس زیاتره وخت کوشش کوو چې هغه د امکان تر حده کوشش کوو چې یو ځای ته ځو، یو کار کوو، د خپلې کورنۍ نه مشوره واخلو، کو بیا هم وګورو چې هغه کار زمونږ ډېر په ګټه وي، بیا هم مجبوره یو چې کورنۍ ته دروغ وایو.
یعنی تاسو دا پرېکړه نه ده کړې چې نور به کله هم دروغ نه وایي؟
هغه دروغ چې به مونږ په هغه اول وخت کښې ویلي او کورنۍ ته به مو ګپ ورکوو، هغه دروغ مونږ تقریبا په سلو کښې 80% پرېښي دي. نو شکر الحمدلله ټولنې او ملګرو یاران دوستانو ته خو م دغه مطلق ډول باندې پرېښي دي، ځکه چې هغوی سره دغه نه کوو، ځکه سړی ډېر بېاعتباره او بې کیفیته معرفي کېږي. خو د خپلې کورنۍ سره اوس هم یګان وخت دغه کوو، خو د خپل وجدان سره او د خپل ځان سره لاس وګرېوان یو چې دغه هم کومه فیصدي چې په مونږ کښې پاتې ده، انشاءالله چې هوډ م کړی دغه به م پرېږدو. په کومه خبره کښې مونږ هغېو ته دروغ ووایو، الان چې بیا مونږ دغه کار راستنېږو، بل د خپل کور ته راځو، پلار مور مونږ ته وایم چې په دغه ځای کښې دې دغه نقطه دروغ دې راته ویلي دي.
راځو دې ته تاسو پیغام هغو ځوانانو ته ولرو چې هغوی د خپلو ملګرو په منځ کښې د کورنۍ ته حتی داسې مسایلو کښې دروغ وایي چې ضرورت یې نه وي، منتها دغه دروغ دې د کس عادت شوی، طاقت یې نه کېږي په عامه خبره چې دی دروغ ونه وایي. هغو کسانو ته به تاسو څه پیغام ولرئ؟
په روزمره ژوند کښې دا یو خپل عادت ګرځولی دی او یعنې ځان یې په دغې باندې روږدو کړی دی، بغیر له دې نه د ده ساعت نه تېرېږي چې په یو ځای کښې کېني، یو مجلس کښې کېني، همدغه دروغ یو د ځان یو کیسه جوړوي یا یو خبره کوي یا د ځان په اړه دروغ وایي. نو دغه زما پیغام د دغې ته دا دی چې له دغه کار څخه دې جدن لاس واخلي، ځکه دغه کار هېڅ ښې پایلې نه لري. په آینده کښې تاسو بې کیفیته، بې شخصیته په ټولنه کښې یو کم انسان معرفي کېږئ. کوشش دې د دې دا وکړي چې هېڅکله م دروغ ونه وایي، او چې کله دوی د دروغو نه لاس واخلي، د دوی ټولو ژوند به انشاءالله جوړېږي او یو کامل او مومن مسلمان به ټولنې ته معرفي کېږي. نو د دوی څخه مې هیله او ارزو دا ده، امید مې دا دی چې د خپل یارانو دوستانو ته، کورنۍ ته او هغه خلک چې دی ورسره په روزمره ژوند کښې مخ کېږي، زیاتره وخت زما خاص پیغام هغه خلکو ته دی چې هغه کاروباریان دي، د خپل کاروبار کښې دروغ ونه وایي. ځکه چې مثلا مزدور ته وایي چې دوه ورځې بعد پیسې در کوم، هغه 15 ورځې 10 ورځې ټال کېږي. دغه خلکو ته نور دغه شانتې چې کوم کاروباریان خلک دي، هغوی بې اعتباره معرفي کېږي. زیاتره وخت په ټولنه کښې وایي چې پلانکې دوکپوکي دی یا دوکباز دی یا چلباز دی، د دغې سره معامله مه کوئ او د دغې نه لاس واخلئ. نو ټولو هغه تجاران دي که کاروباریان دي که ملګري دي که دوستان دي او که عام خلک دي، نو د دروغو څخه دې لاس واخلي. د دروغو مزل چې دی دا لنډ دی، په پښتو کښې یو متل هم دی، که دروغ ویل ډېر خواږه وي خو مزل یې ډېر لنډ وي، او هغه شرمندګي او رسوایي ډېره لنډه وي. نو د دغې څخه دې لاس واخلي، نه دې خپلې کورنۍ ته، نه خپل ملګرو ته، او نه په خپل کاروبار کښې، او نه په روزمره ژوند کښې باید دروغ وایي.
د کندهار اوسېدونکی تاج محمد ساحل بیا د ځوانانو د دروغ ویلو یو لامل د هغوی د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دروغ ویل ګڼي. وایي هغه ځوانان چې ډېر دروغ وایي په ماشومتوب کې دوی ته همداسې دروغ ویل شوي وي.
لومړی خبره دا ده چې دوی دغه د ژوند لومړنۍ زده کړې چې کړي دي، دغه د ټولنې سره لومړنۍ آشنایي چې سوې ده، په داسې یو ټولنه کې په داسې ماحول کې سوې ده چې هلته درواغ زیات عمر. زه ونه وایم ګستاخي او بې ادبي دي، نه پوهېږي چې دغه درواغ لومړنۍ مور او پلار او د کورنۍ له نورو مشرانو کېږي چې هغه د خپل اولادونو ته بېل بېلې دروغجنې وعدې ورکوي، درواغ ورته وایي، په درواغ یې تېرېستلې دي، او یا ځینو شانو په اکړه باندې چې کوم بهانې ورته کوي تېرباسي، نو دغه څخه راتېر څه په ټولنه کې په کورو کلي کې همداسې مسایل دي. د ځوانانو سره چې ناسته ولاړه کوي، خصوصا په ځوانانو کې دغه یو بېخي متل ګرځېدلی، وایي درواغ چې دي میده پیسې دي، د ماتې پیسې دي چې د هر ځای کې د لاس په خلاصېږي. دا د دې باعث سوي دي چې ځوانان د درواغ ډېر عادي بولي، نه ټولنیز زیانونه ګوري، نه انساني زیانونه ګوري، او نه اخرتي او اسلامي زیانونه ګوري، بېخي عادي ورته معلومېږي. ځکه نو دوی بغیر له کوم چانوچون، بغیر له کوم سوچ او فکر، بغیر په خوله نه له هغه درواغ وکړي، او ځینې یې د ځان ښودنې په خاطر باندې کوي. ځینې ځوانان چې ځان وښویي نور په مابینځ کې، نور په عامه اصطلاح ورته باټې، په کندهاري لهجه کې ورته باټې ویل کېږي، چې پلانکې داسې باټې ویلي. نو دا چې ځان لوړ وښیي، یا ځان د لاسته راوړنو ډک وښیي، یا ځان تر نورو برتر وبولي، ځکه نو یې درواغ وایي.
دا کوم بد اثر لري؟ څومره یو سړی بې اعتباره کېږي، بیا بل وخت د دې ځوان رښتیا خبره هم څوک نه مني، یو ځل یا دوه ځله یا درې ځله چې په ده باندې دروغ ثابت شوي دي، تاسو بدې پایلې راته وایي په خپلو ملګرو کې، څومره دا سړی بې اعتماده کېږي؟
درواغجن چې دی هغه هیرجن دی. دا درواغ چې دی د نورو ډیرو زیانونو تر څنګ یو لوی زیان لري، هغه پر حافظه باندې لري، هیرې ډیریږي، ځکه په بېلابېلو ځایونو کې بېلابېل درواغ ورڅخه ویل شوي وي د ځوانه څخه. کله چې بیا موضوع دوهم دته اصلي موضوع معلومه دي، دلته څه ویلي دي، پوهېږي چې په دې اړه مې بحث کړی دی، پوهېږي چې په دې اړه مې خبرې کړي دي، خو اصلي دغه ورته معلوم نه دی، نو هیریږي. دلته دی د شرمندګۍ سره مخ کېږي، دلته دی مجبوره یو ځل نور درواغ وایي، او که چیرې حقیقت را برسېره سي اعتبار یې کمیږي. دغه مسله ده. او دوهمه مسله دا ده چې درواغ اخروي تاوانونه هم لري، ځکه درواغ چې یو څوک وایي د دې سره تهمت تړل دي، د دې سره دا تړل دي چې د یو بل چا ژوند د خطر سره مخ سي. د کوچني درواغ یا خپل ځان خپل ژوند د خطر سره مخامخ کوي. ځینې کسان موږ لیدلی چې هغوی به ډېر په ټوکو کې ځینې درواغ به یې ویلې، ځینې خبرې به یې کولې چې هغه بیا آینده کې د خطر سبب کېږي. حتی ځینې کسان بندیان شوي دي، محاکمه شوي دي، د پولیسو له برخورد سره مخ شوي دي، د همدې خپلو درواغو سره. نه یوازې چې ځان ته یې تاوانونه ډېر دي، ټولنې ته، نورو ته. کوچني درواغ کېدای سي چې د بل چا په کورنۍ کې د جنجال سبب وګرځي. زموږ په ټولنه کې یو بد دود او دستور دا دی چې کله په یو کورنۍ پسې ته درواغ وایي، تهمت پسې ته، یا یو بل ته دا خبرې سره رسوي د درواغو، د هغوی په منځ کې جنجال زیږي، هم به ځان ته تاوان رسوي، هم نور په جنجال سره اخته کړي، او اعتبار خو بېخي پسې پر ضرب کېږي.
تاسو مخکې ویل چې ځینې وخت ځوانان د دې لپاره چې ځان لوړ وښي لغه کوم څنګه چې دی په حقیقت کې دی دروغ وایي، مثالونه راته وایه په کومه برخه کې دوی دروغ وایي چې مثلا ځان لوړ وښي، یا ځان نظر نورو ته، یا پیسه دار، یا د تحصیل له اړخه ځان پورته وښي. تاسو عملي مثالونه راته ویلی سئ، مثلا څه رقم دوی دروغ وایي؟
که په کوم ځای څه باندې چې د ځوانانو رقابت روان وي، هماغه څه کې ډېر درواغ ویل کېږي. لکه اوس مثلا دا یو معمول دی اوسني عصر کې، غوښتنې بولي، هر څه چې بولي، پیسه یا مالداري ده، چې هر ځوان ځان همداسې وښي، یعنی هیڅ چا ځان کار بولي، ځکه دوی ټول څه چې دی هغه پیسو دپاره چې خلک ته وښیي چې زه ډېرې پیسې لرم، زه مالدار یم. بېلابېل درواغ وایي، بېلابېل ځایونو ته سفر ادا کوي، بېلابېل وسایطو د خریدارۍ د رانیولو ادا کوي، او تر څنګ یې ټولنیزې شبکې دي چې اوس یو رقابتي اس ګرځېدلې، چې مثلا وایي چې فیسبوک کې مې دومره ملګري دي، او فیسبوک کې دومره مشهور شوی یم، یا مې داسې یو اکاونټ درلودلی چې هغه بېخي میلیونونه فالوورز یې درلودل، یا ټیک ټاک کې، یا هم ځینې نورې شبکې. همداسې تدریس برخه کې هم ځینې ځوانان وایي چې مثلا کله چې زه د ښوونځي کې وم، یا په پوهنتون کې وم، په ټول پوهنتون کې مې سیال و ساری نه درلودلی، په ټول ښوونځي کې مې سیال و ساری نه درلودلی. دا هغه څه دي چې موږ له ځوانانو اورېدل دي، ورسره مخ شوي یو.
داسې کوم ملګری لري چې همیشه په مجلس کې تاسو سره کښېني پرته له دروغو نه بل څه نه وایي، داسې کوم چا سره مخ شوی؟
بالکل، دا ما په هر د ځوانانو په مجلس کې، ستا په هر سیم کې به و، داسې ستا زموږ ملګرو کې هم داسې نومې نه اخلم. ملګر ملګری مو چې په هر بندر کې به نوبت د خبرو ورته ورسېدې، بیا یې نو د خبرې نه شا کتل نه یې مخ کتل. نو زموږ همسنفیانو به خپل په منځو کې یو د بل سره پسپس و خبرې به یې سره کولې، په غوږو کې ویل چې د دې بیا شروع سو. خو کله چې به هغه خبرې د ټوکو په ډول باندې موږ به کوم ځای ته میلې ته ولاړلو، کوم ځای تفریح ته به ولاړلو، یو ځای سره راټولېدلو، نو بیا به مو هغه خبره دوه مارې دوه ورځې درې ورځې یوه هفته بعد به پوښتنه ځینې وکړل، هغې به بیا هېره او بیا پر بل شکل باندې بیان. بیا موږ یو ملګری بیخي دغه و ورسره جدي و، ځینې وخت به یې غږ ورڅخه ثبت کړی و. بیا چې به ولاړلو تا هغه پلانکۍ خبره څنګه وکړه، تا څه شي ویلي؟ اول خو به پښیمانه و، داسې نه دي ویلي. بیا ویل ولې هغه چې تا داسې ویل؟ هو سید، بیا پر بله خوا کیسه یوړل، اخر به موږ ورته ویل چې تا خو دا ویل دي او دا درواغ ولې وایي. یعنې ځینې وخت به ملګرو تنګوي هم را تنګوي به یې هم.
بیا دې څه کول؟ آیا داسې د خجالت احساس کاوه، ځان یې تېراوه، کاسې په خپلو دروغو یې نور هم فخر کاوه، د یوه دروغ لپاره یې نور دروغ هم بیا ویل، څه یې بیا کول؟
متاسفانه چې دغه د شرم احساس یا د پښیمانۍ احساس چې دی، دا ډېر کم دی، خصوصا په هغه کسانو کې چې هغه ځان تر نور لوړ شي، دروغ وایي، او یا د هغه انساني او د ځواني ارزښتونه چې دی هغه یې تر پښو لاندې کړي وي. اصلاحي بڼه دا نه سي کېدلی که مثلا موږ په مجلس کې خود ملګرو به د ټوکو په انداز باندې ورته ویل، د ټوکو په شکل باندې چې اسلامل به یې ځینې فزیکي برخورد ته به سره رسېدي، او یا به هم تاکید پر دې کوي چې نه، ما داسې نه دي ویلي، تاسو ټول غلط یاست. که څه هم هغه اصلي د اصلاح لاره د متوجه کولو لاره دا نه وه، ځکه موثره نه وه، نور یې هم خدوي دي کوي، خو بیا هم د پښیمانۍ او د کمتري احساس نه ورته دی چې ځان وښیي چې زه ولا پښیمانه یم، او یا زما څخه غلط کار مې کړی چې درواغ مې ویل دي، نور به هم به ما هغه خبره باندې زور.
که راسو دی تاسو به خپلو امزولو ته نورو ځوانانو ته په آخر کې څه ویل ولرئ چې دروغ څومره د تاسو شخصیت ټیټ راولي، څومره تاسو خپله ته زیان رسوي، څومره شاوخوا خلکو ته زیان رسوي، په آخره به تاسو دوی ته څه ویل ولرئ چې دغه کار نور پرېږدي؟
مهمه مسله دا ده چې درواغ ویل د انسان هغه شخصیت ټیټوي، که هر څومره په نظري لحاظ یعنې ده ته ځان دومره لوی ښکاري چې ولا زه خلکو ته دومره ځان لوی معلوموم، په اصل کې زه خو یم نه داسې، خو خلکو ته ټیټ معلومېږي، نور هم ځکه خلک پوهېږي. وایي د درواغو منزل چې دی هغه لنډ دي. یعنی که یوه ورځ د خلکو باندې د یو چا دماغ وچلېږي، دویم او درېیم ورځ رسوا کېږي. نو ځوانانو ته مو غوښته ویل دا دی چې د درواغو خاص وخت رقابت ته راودانګئ، په فکري لحاظ ځان نونستیم کینه دا چې تاسو په فکر کې کوم څه راوګرځوئ چې که زه داسې وایي نو څومره خوند به یې کولی، او هغه بیا د درواغو په شکل باندې دوستانو ته وړاندې کوي، نه دا چې یوازې تاسو ته یې تاوان ورسوي، تاسو یې بې اعتباره کړلاست په ټولنه کې. ځوانانو په منځ د بې اتفاقۍ او د بې اعتبارۍ او د شخړو د جنجالونو سبب هم کېږي. بیا په کورنۍ کې هر ځوان چې دی حتمن به یا به واده کړي وي، یا به واده کوي، او یا به په کورنۍ کې نور کوچیان ورونه لري، اولادونه به لري، وراراګان، هغه ورسره متاثره کېږي. بلاخره به دا د درواغو سلسله چې د نور راتلونکي نسل ته پسې غځېږي. نو دا چې ځان ته یې تاوان خو رسولی چې رسولی، کورنۍ او راتلونکي نسل ته به هم تاوان رسولی، له دې کاره چې لاس واخلي ګټه نه رسوي. کامیابي په دې کې ده چې په حقیقت کې څوک ځان ثابت کړي، نه دا چې په تخیل او په فکرونو کې.
ګران دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګه خبرونه تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، درسی ساعت ته مو هرکلی کوم. نن سه شنبه ده او د تل په څیر د بیولوژي مضمون درس واردی. یادونه کوم چې د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي موسسې چمتو کړي او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. نن به د لسم ټولګي د بیولوژي مضمون کې ولولو چې جینیټیک څه شی دی. ښوونکی به د جینیټیک تاریخي بحث ته لنډه اشاره وکړي او د درس په دوام به وراثت او کروموزوم ولولو. دا بواورو چې جنیټیک بیولوژیکي یو ډیر مهم او پزړپورې درس دی، ځکه په دې عملیه کې د مور او پلار د بدني جوړښت خصوصیات له یوې حجرې څخه بلې هغې ته چې د اولاد حجره ده انتقالیږي. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
جنیټیک یا د وراثت علم، جنیټیک هم ورته وایي، د وراثت علم په پښتو کې ورته وایو. د مور او پلار یا د والدینو څخه راتلونکي نسل یا بچیانو ته د خواصو د استول یا لېږدول او د هغو د څرنګوالو یا راښکاره کېدلو څخه بحث کوي. یا په بل عبارت کې چیرې بل تعریف څوک ورته وایي، دا هغه علم دی چې د یوې حجرې څخه بلې حجرې ته، د والدینو څخه نوي نسل ته د بیولوژیکي معلوماتو د لېږد څخه عبارت دی. بیولوژیکي معلومات دلته بل هیڅ نه دي، فقط د هغو څرنګوالی دی یا د مور او پلار خو کشنیانو ته یا بچیانو ته د رنگ استول دی، یا هم د ورشتان رنگ دی، یا هم کد دی، او یا هم نور داسې ډېر بیولوژیکي معلومات. د جنیټیک علم د بیولوژي یوه ډېره مهمه څانګه ده. د دې د موجوده قوانین، یا که چیرې د دې قوانین موږ مراعت کړو، موږ په دې باندې توانیږو چې د دوو ژوندیو موجوداتو تر مابین توپیر او تغیر معلوم کړو، یا ورتهوالی او توپیرونه معلوم کړو. دا معنا چې که چیرې موږ د جنیټیک په علم باندې د هغو په قوانینو باندې وپوهیږو، نو موږ کولی شو چې د دوو بوټو تر مابین فرق معلومولی شو، د دوو انسانانو تر مابین فرق معلومولی شو، د مور او پلار او د زامونو یا د لوڼو تر مابین فرق معلومولی شو. لومړی شخص ګریګور مندلو دغه تر مخ نور ډیر پوهان رااله چې غوښتل یې دغه د جنیټیک په قوانینو باندې ځان پوه کړي، خو حاکم نسول باندې. نو لومړنی شخص دغه د ارثي خواصو په لېږد باندې حاکم سو، هغه ګریګور مندل وو. دایره ولاړ سو په 1386 میلادي کال کې دغه قوانین د مشنګ پر بوټو باندې چې د خپل پونتون د کلیسا او شاته ارزای چې وو، د هغه په بخچه کې کړی وو. دغه د مشنګ د بوټي د تجربې حاصل وو چې د بیا وروسته قوانین پر جوړ کړل. دای چې کله ژوندۍ وو، چا د پر خبرو باندې باور نه کوي، خرافات یې بلله. مګر کله چې دای مړ سو 40 کاله وروسته، نور پوهان رااله، د دې نظریات هغه وخت تایید سوله. بیا د څخه وروسته نور ځوان پوهان رااله چې د جنیټیک په علم کې نور قوانین رامنځته کړل. دا ګریګور مندل وو چې د جنیټیک د پلار نوم هم ورکول سوی وي. وراثت او صفاتونه. جین څه ته وایي؟ صفاتونه د مور او پلار څخه اولاد ته په ارث باندې اخیستل کیږي. ارث که چیرې تاسو یو بل ځای د وراثت نوم اورېدلی یې، یعنی وایي یو چاته دغه پیسې د پلار څخه په میراث باندې ورپاته سولې، دلته هغه میراث یا ارث یا وراثت دا شی نه دی. دلته فقط هغه تغییرات دي د مور او پلار څخه و نوي نسل ته استول کیږي، چې دغه هر صفت، هغه که د ورشتانو رنګ دی، که د پوست رنګ دی، که کت دی، هر څه چې دی، هغه په اوس وخت کې د جین په نامه یادیږي. جنونه په جوړه ډول دي چې یو د مور او پلار دی، یو د مور دی او یو د پلار جن دی، چې دوی سره ځای سي د جوړه سوله، او د جوړه جنونو ته عدل وایي. اوس نو ظاهري بڼه د یو شخص ده، چې د مثلا تاسو اوس یو مچ پرس کوي، دی که چیرې موږ د باندې خواست ورته وګورو، د دغه ظاهري بڼې ته فینوټایپ وایي. مګر د ده که چیرې موږ کروموزومونه وګورو، حجرې وګورو، او هر هغه څه چې موږ په سترګو نسو لیدلی، هغه ته یې جینوټایپ ویل کیږي. دا د جینوټایپ او فینوټایپ تر مابین فرقونه دي. تاسو په چپلاس عکس کې وګورئ، مرژک دی، مچ دی، ګلان دي، دا د دوی فینوټایپ یا ظاهري بڼه ده. مګر په جینوټایپ کې د دوی کروموزومونه، د دوی هستې، د دوی آر ان اې، ډي ان اې، دا ټول جینوټایپ دي. کروموزوم څه ته وایي؟ هسته لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویلي وو، دوه دندې درلودلې. د هغو څخه یوه دنده دا وه چې دوی حجرې ته د مثل په تولید کې اجازه ورکوي، یعنی حجره په دې باندې قابلیت لري تر څو د مثل تولید کې. د هستې په داخل کې خپله اوږده تاو سوي رشتې یا تارونه موجود دي چې هغه د کروموزوم په نامه سره یادیږي. دا کروموزومونه دوه لاسونه یا دوه اندامونه یا دوه مټه لري چې په یو مشخص ټکي یا مشخص ځای کې سره وصل سوي دي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. او دا جلا جلا مټ چې دی، هغه د کروماتید په نامه سره یادیږي. انسانانو د کروموزومونو شمیر 23 جوړې دي یا 24 عدد دي. دلته تاسو ورته وګورئ چې کروموزوم څه ډول جوړښت لري. دی دوه مټه لري چې د مشخص په دې ځای کې تاسو وګورئ، دا برخه چې دا د سنټرومیر په نامه سره یادیږي، او نور کنه وګورو، دغه یو برخه د کروماتید په نامه سره یادیږي، او بل برخه هم د کروماتید په نامه سره یادیږي. که تاسو په زیر سره ورته وګورئ، کروموزوم بل هیڅ نه دی، د ډي ان اې جوړښت دی. ډي ان اې ډیره سره پیچل سوی ده، ورسته دا کروموزوم را مبنسته کړی دی. د هر انسان جسم دوه ډوله حجرې لري، یو جسمی حجرې دي او بل جنسی حجرې دي. جسمی حجرو ته دوه ان کروموزومي هم حجرې ویل کیږي او جنسی حجرو ته ساده ان کروموزومي حجرې ویل کیږي. د انسان هر حجره چې د هغه 22 جوړې جسمی کروموزومونه یا دوه ان کروموزومي حجرې لري چې هغه اوټوزومل حجرې هم ویل کیږي، او فقط یو جوړه جنسی کروموزومونه لري چې هغه په ښځو کې په ایکس ایکس سره نشانه کیږي او په نارینه کې په ایکس وای سره نشانه کیږي. نو دا علت دی چې کچیر یو څوک وایي چې د اولاد جنس ټاکل په چا پورې اړه لري، هغه په پلار پورې اړه لري. ولې د ښځو د جنسی کروموزومونه دواړه ایکس ایکس دي، د نارینه وو هغه ایکس وای دي. اوس که نو د پلار څخه ایکس ایکس ته ورسي، هغه ښځه یا انجلۍ کوچنۍ په منځ باندې راځي، مګر که چیرې وای ورسي، هغه نارینه کوچنۍ په منځ راځي.
د بیولوژي د درس په دوام دی ولسم ټولګي درس پیلېږي. دی ولسم ټولګي په بیولوژي کې پر یو نباتي مسأله خبرې کیږي. دا برخه فوتوسنتیسس ده چې زیایي ترکیب هم ورته ویل کیږي. فوتوسنتیسس هغه جالبه عملیه ده چې لمخې نباتات یا بوټي له لمر او آزادې فضا څخه انرژي اخلي او د سیستم لمخې په شیره او یا انرژي بدلوي. ښوونکي به د درس پوره تشریح وړاندې کړي.
فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی. تاسو وګورئ خپل له کلمې څخه معلومیږي. فوتوسنتیز له دوه یونانی کلمو څخه اخیستل شوی دی چې فوتو د رڼا او نور او سنتیز د ترکیب په معنا دی. د رڼا او نور ترکیب فوتوسنتیز یعنی د رڼا او نور ترکیب. ځایي ترکیب یا فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات خام مواد مو چې شي دي اوبه او کاربن ډای اکساید دي. هغه عملیه چې نباتات خام مواد د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي، هغه د ضیایي ترکیب یا فوتوسنتیز په نامه یادیږي. یا په بل عبارت داسې ویلی سو چې فوتوسنتیز هغه عملیه ده چې نباتات نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي. دغه کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي چې هم په خپله نبات او نور ژوندي موجودات ورڅخه ګټه اخلي. دغه کیمیاوي انرژي چې د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي هم کولی سي چې د هغه څخه نبات ګټه واخلي او هم کولی سي چې نور موجودات ورڅخه ګټه واخلي. فوتوسنتیز مو وپېژندئ چې د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل شوی دی چې د رڼا فوتو د رڼا او نور او سنتیز هم د ترکیب په معنا دی. او دا خپله هغه عملیه ده چې خام مواد نباتات خام مواد یعنی اوبه او کاربن ډای اکساید مو د کلوروفیل په موجودیت کې د لمر د انرژي په واسطه په پخه شیره باندې بدلوي او کیمیاوي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلوي چې کیمیاوي انرژي د خوراکي توکو په بڼه منځته راځي او نباتات او هم ژوندي موجودات کولی سي هغه څخه کار واخلي یا هم ګټه واخلي. د ضیایي ترکیب اړوند عوامل دي. لاندې عوامل د ضیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اول چیز دی رڼا ده. رڼا او نور د ضیایي ترکیب لپاره ډېر ضروري دي. د ضیایي ترکیب لپاره د لمر رڼا ضروري ده. د رڼا ځانګړتیاوي او شدت په دې عملیه کې اغیزه کوي. ډیره رڼا د کلوروفیل لپاره زیان رسوي. منځنۍ رڼا کولی سي چې دا عملیه چټکه کړي. منځنۍ رڼا مو چې کوي دا عملیه چټکوي او کمه رڼا دغه عملیه کمزوري کوي. که چیرې رڼا ډیره زیاته وي کلوروفیل لپاره بیا زیان رسوي، خو که چیرې منځنۍ وي دغه عملیه ډیره چټکه وي. خو که چیرې دغه عملیه کمه که چیرې رڼا کمه وي بیا دغه عملیه کمزوري کوي. د رڼا په نشتوالي کې کلوروفیل بیا فعالیت نسي کولی. دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کیږي، یعنې موږ کولی شو چې دغه عملیه په مصنوعي رڼا کې هم رامنځته کړو. د ضیایي ترکیب په خالصه سرو څپو کې ښه صورت نسي. همدارنګه ابي رنګ څپې هم د دې عملیه لپاره اهمیت لري. ورپسې کلوروفیل دی چې د ضیایي ترکیب عملیه بلا کلوروفیل څخه صورت نه نیسي. یعنې که چیرې کلوروفیل شتون ونه لري ضیایي ترکیب هیڅ صورت نه نیسي. کله چې کلوروفیل فوتون 1 یعنی د لمر کوچنۍ ذره جذب کړي کلوروفیل هڅول کیږي، یعنی کلوروفیل مو چې کیږي فعال کیږي. د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره کافی ده. کلوروفیل چې شي د لمر کوچنۍ ذره ده. په کې چیرې د سرو څپو فوتون د کلوروفیل د تحریک لپاره شتون ولري د همدې تحریک لپاره کافی ده. بنفش رنګ هم دا کار کولی سي. هم سور څپه کولی سي چې دا کار وکړي، هم بنفش رنګ کولی سي چې دا کار ترسره کړي. کلوروفیل د کلوروفیل د فلورسنس خاصیت لري، یعنی کولی سي چې د لنډې څپې وړانګې جذب کړي او د اوږدې څپې وړانګې خپره کړي. هڅول شوې یا هم فعاله سوې کلوروفیل نږدې خپله یوه سلنۍ یا یو فیصدي انرژي په دې عملیه کې له لاسه ورکوي. کم وخت چې کلوروفیل فعاله کېږي، یا دغه کلوروفیل چې فعاله سوي وي خپل یوه سلنه یا یو فیصدي انرژي کولی سي چې په دې عملیه کې له لاسه ورکړي. دریم عوامل چې و هغه کاربن ډای اکساید دی. په ضیایي ترکیب کې د کاربوهایډریټ د جوړولو لپاره د کاربن ډای اکساید شتون ډېر ضروري دی. یعنې په ضیایي ترکیب کې چې کله کاربوهایډریټ جوړېږي، د هغه دپاره د هغه د جوړېدو دپاره کاربن ډای اکساید سل په سل کې د هغه شتون ضروري دی. څلورم عوامل هم اوبه دي. د ضیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خامو موادو له ډلې څخه دي. موږ وویل چې خام مواد مو څه شي دي؟ اوبه او کاربن ډای اکساید دي. نو د ضیایي ترکیب لپاره اوبه هم د خام موادو له ډلې څخه دی چې د ضیایي ترکیب لپاره ضروري دي. اوبه د نوري تعامل په دوران کې کولی شي چې هایدروجن او اکسیجن تولید کړي. د ستوماتا وازیدل یا هم د ستوماتا خلاصېدل د کاربن ډای اکساید خارجېدو لپاره ضروري دي. همدارنګه مالګه او منرالونه له اوبو سره یو ځای د ریښې له لارې نبات ته جذبېږي او پاڼه ته رسول کېږي چې دا په ضیایي ترکیب کې کارول کېږي. د ضیایي ترکیب د عملیې لپاره پر مهم عواملو لکه رڼا، کلوروفیل، کاربن ډای اکساید همدارنګه او اوبو سربېره د تودوخې مناسبه درجه هم ضروري ده. یعنی د نور یا هم د تودوخې درجه باید مناسبه وي. په عام ډول د ضیایي ترکیب لپاره مناسبه تودوخه د سانتي ګرید د 15 درجو څخه تر 30 درجو پورې ده. مناسبه درجه د ضیایي ترکیب لپاره د 15 څخه تر 30 پورې ده. د سانتي ګرید له 30 درجو څخه زیاته تودوخه چې ده دغه عملیه کراروي یا دغه عملیه ورو کوي. لکه څرنګه چې مخکې هم یادونه وکړه، که چیرې تودوخه زیاته وي عملیه ورو کیږي. نو دلته وایي چې د 30 درجو څخه زیاته تودوخه دغه عملیه ورو کوي او د سانتي ګرید څخه په 15 درجو کې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. یعنی که چیرې د سانتي ګرید د 30 درجو څخه دغه د تودوخې درجه 45 درجو ته ورسیږي، موږ وایو چې دغه عملیه په بشپړ ډول درېږي. ځینې خاص نباتات موجود دي چې په زیاته یخنۍ یا زیاته تودوخه کې د ضیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. یعنې کیدای شي چې هوا ډېره یا تودوخه ډېره زیاته یا په زیاته یخنۍ، یعنې هوا ډېره یخه وي او یا هم تودوخه ډېره زیاته وي، چې نبات په ضیایي ترکیب عملیه سرته ورسوي. ځینې داسې نباتات هم شتون لري چې هغه خاص نباتات دي. د بېلګې په توګه د یخ او غرنۍ سیمو ځینې نباتات چې دي، هغوی د 0 څخه تر 10 درجو سانتي ګرید پورې او د تودو او یعنی هغه سیمې چې هلته تود وي یا توده ځایونه وي، په هغه ځای کې ځینې نباتات د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې دغه عملیه سرته رسوي. ځینې خاص نباتات دي چې هغه په ډېره زیاته یخنۍ او یا هم په ډېره زیاته تودوخه کې ضیایي ترکیب عملیه سرته رسوي، چې په یخو ځایونو کې یا په غرنیو سیمو کې هغه د 0 څخه تر 10 سانتي ګرید درجو پورې ده چې ضیایي ترکیب نباتات سرته رسوي، او په تودو ځایونو کې بیا هغه د 45 څخه تر 50 درجو سانتي ګرید پورې ده چې بیا نباتات ضیایي ترکیب عملیه سرته رسوي. دغه د نور اغیزمن عوامل شول. راځو د ضیایي ترکیب اهمیت. ضیایي ترکیب زموږ په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. د ځمکې پر مخ د ژوندیو موجوداتو د ژوند کولو لپاره بے حد زیات اهمیت لري ضیایي ترکیب. موږ ویل چې نباتات د خوراکي توکو په حیث او ژوندي موجوداتو څخه کار اخلي، ځکه چې د دې لپاره ډېر زیات اهمیت لري چې د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ده. همدا ضیایي ترکیب دی چې د ژوندي موجوداتو لپاره خوراکي توکي برابروي. موږ داسې وایو چې ضیایي ترکیب د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره، که چیرې هغه نباتات وي، که چیرې انسانان یا حیوانات وي، د ټولو ژوندي موجوداتو لپاره د خوراکي توکو اصلي سرچینه ضیایي ترکیب دی. همدارنګه د کاربن ډای اکساید د دوران د تودوخې د درجې په ساتلو کې هم مرسته کوي. هم د کاربن ډای اکساید د دوران او هم د تودوخې د درجې په ساتلو کې ضیایي ترکیب مرسته کوي. د ضیایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافوي. د ضیایي ترکیب په واسطه چاپیریال هوا صافیږي. نباتات د ضیایي ترکیب په دوران کې کاربن ډای اکساید جذبوي، کاربوهایډریټ او اکسیجن منځته راځي، چې دا د ضیایي ترکیب په دوران کې منځته راځي. که چیرې ضیایي ترکیب شتون ونه لري، بیا دا دوران منځته نه راځي. دغه څه منځته نه راځي، نباتات نه شي کولی چې دا کار وکړي. کاربن ډای اکساید د ټول ژوندي موجوداتو د تنفس لپاره ضروري ده. که چیرې کاربن ډای اکساید شتون ونه لري، ژوندي موجودات تنفس نسي کولی یا د تنفس عملیه سرته نسي رسولی. د کاربن ډای اکساید یوه ځانګړتیا دا ده چې د لمر تودوخه جذبوي. که چیرې غذایي ترکیب عملیه د کوم لامل له مخې ودرېږي، هغه کاربن ډای اکساید چې په مختلفو لارو سره تولیدیږي هغه زیاتیږي او په پای کې تودوخه درجه لوړیږي. ځمکه ګرمیږي چې دې عمل چې دې عمل ته د شین کوړیزو یا ګلخانیو غزونو اغیزه وایي. د دې په پایله کې د ټولې نړۍ د تودوخې درجه ورو ورو زیاتیږي چې د نړۍ تودوالي حالت رامنځته کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په وروستۍ برخه کې د دولسم ټولګي درس اورو. په دې برخه کې اصلي بحث وراثت دی، خو د درس ډیره برخه د مندل پر قوانینو ورټوله ده. په درس کې به ښوونکی راته مندول راوپیژني چې هغه څوک وو او څنګه یې تجربې د دې لامل شوې چې په بیولوژي کې یو ستر بحث رامنځته کړي.
د 1822 کلونو څخه تر 1830 کلونو په منځ کې د اتریش بیولوژیست ګریګور مندل د میراث لومړی قانون وموند. د دغه کلونو په منځ کې یو اتریشي بیولوژي پوه یا هم بیولوژیست چې ګریګور مندل نومېده هغه د میراث لومړی قانون وموند، یا لومړی قانون پیدا کړ یا هم کشف کړ. هغه چې و په خپله مندل د بزګر زوی و چې خپل ماشومتوب یې په فقر او سختي سره تیر کړ. نن دغه وضعیت هغه په منظم ډول ښوونځي ته د هغه د تګ مخه ونیوله. نو هغه اساسا له ځان څخه شیان زده کول. په یوویشت کلنۍ کې هغه د برون د اګستین بندر ته لاړ او په 1834 کال کې کاهن سو. یعنی دغه ستونزو سره سره چې هغه په فقر او سختي کې ژوند تېراوه او همدارنګه په منظم ډول نسوی کولی چې ښوونځي ته ولاړ شي، دې تر څنګ نو دغه ستونزو سره سره بیا هم دی وکولی سوای چې په 1833 کال کې له ځان څخه کاهن جوړ کړي. له هغه ځای چې هغه څخه وروسته بیا دی د ویانا پوهنتون ته د ساینس او د ریاضیاتو د تدریس لپاره لیږدول کیږي. مندل په خپل هغه پر ریاضي او نباتاتو په دواړو علمونو کې ډیر زیات علاقه درلودل، تر دې چې دوی وتوانېد د جوارو د بوټو ملکیت په تفصیل سره مطالعه کړي. د دې تر څنګ هغه نور ډیر زیات مطالعات او تجربې سرته ورسولې چې بیا د خپل دغه مطالعاتو او تجرباتو نتایج د برون تاریخي انجمن ته وړاندې کړ. بیا د هغه د مطالعات هغه نتایج او هم د هغه خپل مطالعې په 1868 کال کې د همدغه انجمن له لارې خپاره شول. په لومړي سر کې د مندل تجربات او د هغه مطالعات د خلکو لپاره هیڅ د باور وړ نه وو. نه هم خلکو هغه په هغه باندې باور درلوده او نه یې هم منل. خو وروسته بیا د ځینو کلونو یو څه اندازه کلونو وروسته کله چې مندل وفاتیږي یا هم خپل ژوند د لاسه ورکوي، هغه وخت خلک د جینیټیک په علم باندې لږ څه پوهیږي او بیا د مندل هغه مطالعات رښتیا ګڼي او پر هغه باندې باور پیدا کوي. مندل په 1834 کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړلې. په 1900 کال کې درې نبات پیژندونکي چې هر یو جلا جلا پر وراثت باندې کار کاوه هغه د مندل ټول آثار یې کشف کړه او د هغه له مخې نورې نسخې جوړولې. د مندل قوانین هم په هغه کال کې خپاره شوه او درې سره نباتات پیژندونکي دغه درې واړه نبات پیژندونکي مندل د وراثت د علم پلار وپیژنده چې ویل خپل مندل یا ګریګور مندل چې دی هغه د وراثت د علم یا د جینیټیک د علم پلار دی. په همدې ترتیب سره د مندل کارونه د جینیټیک د علم د مطالعې اساسي روش سو او نور نبات پیژندونکي او یا هم نور بیولوژي پوهان د مندل د تجربو او د مندل د نتایجو او د هغه د مطالعې پر بنسټ باندې د جینیټیک په علم کې نور کارونه سرته ورسول او نورې لاسته راوړنې درلودې. مندل په واسطه کشف شوي قوانین د وراثت اساس جوړ کړ. کوم قوانین چې مندل لاسته راوړل هغه د وراثت د علم اساسي د وراثت د علم اساس بلل کیږي. د مندل مطالعه داسې وه چې هغه لومړی یو مناسب بوټی انتخاب کړي. مناسب بوټی د لاندې خواص پر بنسټ یا هم د لاندې دلایلو پر بنسټ انتخاب کړ. هغه بوټی چې موندل د خپل تجربو لپاره مناسب وګڼي هغه د موشنګ بوټی وو. موشنګ د تجربو د سرته رسولو لپاره څو ښه صفتونه درلودل. لومړی دا چې هر صفت یې یوازې دوه حالتونه لري. له بلې خوا د هغه کراس یا تزویج ډېر اسانه دی. د دې ترڅنګ ډېر ژر ګلان کوي او ډېر زیاتې دانې تولیدوي چې په دې ترتیب سره پر هغه باندې تجربه ډېر ژر نتیجه ورکوي چې پر همدې بنسټ په همدغه دلیل موندل د خپل تجربې دپاره د موشنګ بوټی انتخاب کړ. دوهم مثال یې دا و چې موندل په خپل کار کې یو ښه صفت یوازې یو صفت ته متوجه کېده چې مثلا هغه یوازې د ګل رنګ ته پام کاوه خو د هغه نور خواص لکه د هغه وده د هغه د دانو انکشاف د دې ترڅنګ د هغه بڼه شکل د نورې اصلا په پام کې نه نیول. موندل په خپل کار کې یوازې یو صفت ته متوجه کېده مثلا یوازې د یو ګل رنګ ته پام کاوه. د دې ترڅنګ درېیم اصل یې دا و چې موندل د کراس تجربې چې وې هغه په تصادفي ډول نه وه. یعنې کوم تجربې چې د سرته رسولې هغه یو تصادف نه و بلکې هغه په خپلې تجربې چې وې پر هغه باندې باور درلود تر هغه چې د څو ځلې یوه تجربه سرته رسول یوه تجربه څو ځلې تکراروله تر څو هغه کومې غلطۍ چې هغه اصلاح سي او نور هم د غلطۍ مخنیوی وکولی سي. څلورم مسئله یې دا و چې په پای کې هغه د خپلو نتیجو یا هم د خپلو تجربو په پایله کې حسابولې چې د دې کار لپاره ډېرې تجربې سرته ورسولې ځکه د هغه د کار پایلې یوازې د قوانینو لپاره یا هم د قوانینو له لارې ثابتېدلی شوی. دا چې د موندل قوانین وایي چې د موندل قوانین څو دي په اصل کې د موندل قوانین درې څلور قوانین لري چې دلته هر یو په تفصیل سره وایي. اول دا و چې موندل د خپلو زیاتو تجربو او مطالعو پایلې په څلور فرضیو باندې لنډې کړلې. یعنی د هغه مکمل تجربې د هغه مکمل مطالعې پایلې چې وې هغه پر څلورو فرضیو باندې ولاړ وه. یا هم څلور فرضیې درلودلې. اول دا چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري. ژوندي موجودات د هر صفت لپاره یوازې دوه علیلونه لري چې یو علیل د پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. علیل په خپله چې شته ویل کېږي هغه د یو جین متبادل صفت دی. وایي چې ژوندي موجودات یا هم د موندل د تجربو هغه اوله فرضیه دا وه چې ژوندي موجودات د هر صفت لپاره دوه علیلونه لري، یو یې له پلار څخه اخلي او بل علیل له مور څخه اخلي. دوهم فرضیه دا و چې د هر صفت لپاره وایي کېدای شي چې یو شان او یا هم متفاوت علیلونه شتون ولري. هر صفت کېدای شي چې یو رقم یا یو شان او یا هم متفاوت یا بیل علیلونه سره شتون ولري. یعنی هر صفت کولی شي چې په دوو یا څو بڼو سره ښکاره شي. درېیم فرضیه دا وایي کله چې دوه علیلونه د القاد عملیې په واسطه سره یوځای کېږي، کله چې د ارقام د صورت ونیسي او دوه لیلونه سره یوځای سي، په دې وخت کې شاید یو لیل خپل صفت ښکاره کړي، یو یې شاید خپل خواص ښکاره کړي، خو بل لیل کېدای چې خپل خواص پټ وساتي یا د هغه خواص ښکاره نه سي. موندل هغه لیل چې خپل خواص ښکاره کول هغه د غالب په نامه یاد کړه، او هغه لیل چې هغه خپل خواص یا هم خپل صفت نه ښکاره کوه هغه د مغلوب په نامه یاد کړه. اخري فرضیه دا و چې دغه دوه علیلونه چې د یو صفت چې په یوازې په یو صفت پورې اړه لري، دغه علیلونه د ګمیټونو د منځ راتګ په وخت کې د بل څخه جلا کیږي او یوازې یو علیل یو ګمیټ ته انتقالیږي. راځو د موندل لومړی قانون ته. چې د موندل لومړی قانون څه شو؟ دغه د موندل لومړی قانون دا څرګندوي چې مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي. مختلف ارثي خصوصیات د جوړه فکټورونو په واسطه کنټرولیږي چې هغه د جین په نامه یادیږي. د موندل لومړی قانون چې دی هغه د واحد اوصاف قانون او یا هم لا اف یونیټ فکټرز په نامه یادیږي. د موندل دویم قانون دا و چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د جین، یعنی د خپل یو فکټور جین چې دی هغه د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي. د موندل دویم قانون دا و، یعنی د موندل دویم قانون دا بیانوي چې په جوړه فکټورونو کې یو فکټور د بل فکټور اوصاف پټ ساتي یا هم یو فکټور د بل فکټور د اوصافو د پټ پاتې کېدو لامل کیږي، چې دې ته پرنسپل آف ډومیننس اند ریسیو په نامه او یا هم د برسیت او مخفي په نامه یادوي. هغه کچیر دوه ژوندي موجودات چې د یوې جوړې خالص صفت له مخې سره توپیر ولري، دوی په خپلو کې سره تزویج سي، د هغوی اولاد په اولاد کې غالبا یو د هغو دوو صفتونو څخه یو پټ پاتې کیږي او یو په پوره ډول سره ښکاره کیږي. د مندل دریم قانون د جینونو د تفلیق په نامه یادیږي چې نن ورځ د جینیتیک لومړی قانون یې جوړ کړی دی. دا قانون بیا دا څرګندوي چې د ګمیتونو د تشکیل په وخت کې کله چې ګمیتونه سره تشکیلیږي په دغه وخت کې جوړه فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. جوړه فکټورونه یو له بل سره جلا کیږي او هر ګمیت له دوو فکټورونو څخه یوازې یو فکټور اخلي. یعنی کله چې ګمیتونه سره تشکیل سو په دغه وخت کې فکټورونه یو له بل څخه جلا کیږي. هر ګمیت دپاره یوازې یو فکټور یا هر ګمیت یوازې یو فکټور اخلي.